سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. در آغاز چند خبر. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله خبرگزاری پشواق و تولو نیوز، این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. یک منبع در وزارت دفاع طالبان به تولو نیوز گفته است که دست کم 4 نفر در این درگیری در این سوی خط دیورند در جنوب افغانستان زخمی شدند. به گفته منبع در جریان درگیری به طرف مقابل نیز تلفات وارد شده است. علت آغاز درگیری باز هم ایجاد یک پسته امنیتی در ولسوالی زازه میدان خوانده شده. مقام های طالبان و پاکستان درباره درگیری تازه هنوز چیز نگفتند. پیش از این نیروهای طالبان و پاکستانی چهارشنبه شب گذشته در این ولسوالی با هم درگیر شده بودند. فریدریش مرس رهبر اپوزیسیون جرمنی از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. مرس که رهبری حزب معتدل راست را به عهده دارد و نقشش در سیاست جرمنی هر روز بیشتر می شود، روز شنبه گفت که پناهجویان در این کشور در رویدادهای تجاوز گروهی جنسی و حملات با چاقو دست دارند. احساسات زده پناهجویان در جرمنی پس از آن تشدید یافت که یک پلیس این کشور در شهر منهایم توسط یک شهروند افغانستان در ماه جوزا با ضرب چاقو شدیداً زخمی شد و سپس جان باخت. جرمنی در نوی سنبله 28 پناهجوی افغان را اخراج کرد و آنها را به افغانستان بازگرداند. به گفته مقامات جرمنی این افغانها مجرم شناخته شده بودند. ده هزار نفر طی راهپیمایی در تل آویو و برخی شهرهای دیگر اسرائیل روز شنبه هفته سنبله خواستار توافق شدند که بر اساس آن گروگانها از چنگ گروه حماس رها شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل میگوید که 101 گروگان هنوز در قید حماسند. گفتگوهای غیر مستقیم درباره رهایی گروگان ها به میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر از چند ماه به این طرف ادامه دارد. گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. با دنبال این اقدام حماس جنگ در غزه آغاز شد که تا حال ادامه دارد. واحدالله نژند، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، حریف چکیش مکس هندانژیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سابمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را شکست دهد. حریف نژند برای چند ثانیه از هوش رفت و داور مسابقه را به نفع نژند اعلام کرد. دور شستم رقابت های سازمان جهانی اکتاگون با اشتراک 22 ورزشکار کشورهای مختلف در جرمنی برگزار شد و انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند روبرو شود. قرار است این بازی به میزبانی افغانستان در ورزشگاه گریتر نویدا در هند ساعت 9 صبح فردا به وقت افغانستان آغاز شود.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړ پړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیتي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوې دي. له منځنۍ اسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دو اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست ریاسم عبدالله عارفوف د یو جګپوري پلاوی په مشتي د سمری په نه وشتمه کابل ته سفر وکړ. د راپورونو لمخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوی له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سش کال د سوداګرۍ کچه یو میلیارد او پراتونکو دریو کلونو کې تر درې میلیارد ډالر ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز ته جوړېدو تکل نږدې و کاله مخکې هغه وخت شوی وو چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وي، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت پر رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او دا ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمانه ته د سکایپ لاري د اقتصادي شورا کارپو ازرق شافیزی را سره دی. حافظی صاحب، تاسو خبرونې ته شراغلی او دلته په استودیو کې په مشال راډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکن ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکاف وکړي؟
دا باید وایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، مزري شاه خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ اسیا هیوادونه الاکثر، مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو، سرحدونه نه وو، راکړه ورکړه ټول آزاد. لکه چې اوس په اتحادیې اروپا کې دا همدغه موډل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې
حافظي صاحب وبخښئ، د داساس خبره خو سم ده چې لبخوا رئیس د تجارت هم داسې روانو، لیکن که چیرته څوک په تیرو تقریبا شلو کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي، او بل لور ته پاکستان په خپل په داخل کې هم ځینې کسان په دې باندې انتقاد کوي چې ولې افغانستان سره لارې نه پرانیسي، لیکن دا لارې خو بند دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغه نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نشي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره، افغانستان نخلوی، بنگلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نخلوی، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کیږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلط فهمي باید نشي.
او بخښي په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښي چې ساس خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده نه اول خو تاسو ته ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړئ په دغه بنز نوی ترکونه، ماشام تاسو په تاری بندر کې په هندستان کې یاست، د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ؟ دا خو نشي کېدلی. دا خو ممکن، دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبر شناخته شو، داس کله چې دغه جبر په رسمیت وپیژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي. موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2016 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ، او ارزمون همکاران په پاکستان کې هم لکه مونږ ورته نظر لري چې دا سیاسی بد چلند افغانانو سره دا اقتصادی ډیر بد پایل لري. او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت او پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه افیزی صاحب. مومن صاحب لکه څنګه چې افیزی صاحب ویل چې د پاکستان خواته هم خلک هغه سوداګر دې پلوي کوي چې د لارې باید پرانیستي وي. ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت وه او په خیبر دره کې هم خلک دې غشتون کې دې ځکه چې د خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی. په مشال ریډیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط د قصه څنګه شوی دی؟
بالکل اول خود حافظی صاحب د خبرې پوری چې دوی کوم خبر وکړه چې یو هواد د بل بدیل نشي کېدای. نو ما تیر ورځ خپل خبريال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دي. داغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د زونو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیان راځي نو هغه خرابېږي خو د پیښور نو تزر ورسي. نو دا د چې لکه هغه به دا خبره هم وکړه چې کنداری انار او داسې نور کمو شایان چې دي هغه پاکستان ته راځي خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځنې سبزیانې به اوما غړخته ځي. نغول کڅوک دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي. نو دا غلطه خبره ده ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي د دې غړنم سبزیانې ځي. او کومه چمن خبرو کو نو چمن کې نه همیشتي پرلت هلته کې کومو پانډیان دي لغړیان دي دا یو 10 کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړې راړي. نو دوی نه همیشتي پرلت وه او د پاکستان حکومت هم دغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختی کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ترکې. نو دا سه خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو دغه غوښتنه ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې خو هغه بیا هغه روشه چې هغه تملي شکل ورنکل شو. نو هغه احتجاج هغه پرلته د 11 اگست نه بیا پیل شو. نو دغه سره د تاسو ویل شي د زربونو خلکو روزګار یوازې دغه سره ترلاسه شوی دی. دغه سی په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي د هر څه اقدامات یې اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل. نو دغه نه وروسته په کورم کې خرلاسو چې کومه لار ده نو په غیبه باندې مخ کې د ورځې 2500 ټرکونه تلل وسغه اتیاوته رقم شوی دي. او باوجود دې چې هرته کې خلک د دستاویزات نه لري نو ډېر ټرکونه یا ډېر کاروباریان چې دي دا غوږ تاګ راتګ نه کیده. که په تورخم کې څو وخت کې 2500 ټرکونه د ورځې رسیدل چې هغه به اختر راوختل هغه وس 2300 رقم شوی دي. دیسې بیا انګور ډیلار دا غلام خان بندر دی دا غټی لارې دي. د دین علاوه نورې وړې لارې شته خو دا غټی لارې دي چې دلته کې په دې باندې د روزګار څنګه چې حافظی شه ګولې او وخت هم ما تاسو ویل چې طارق فرهادي د ایم ایف چې کوم په خوانې کارکونکو کې راغول چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیاتو هغه وسو 800 میلیونه ته رقم شوی دی. نو دغه حالت ته چې تاسو سوچو کې چې دې کې زیاتره د خلکو روزګارونه ترل شوې دي. بیګا ماري ملګری سره خبرې کول زموږ ریپورټر دی په کورم کې نغو چې رقم پیخه شوې ده تاسو خېلی او به په سپتمبر په 14 باندې چې کوم پیخه شوې ده د افغان طالبانو د پاکستان پوزونو ترمنځ دغه کومه چې خطه شوې ده. نو دغه د وجې نه الته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا دندې پټان ولسوالې ده په افغانستان کې د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده پاکستان. نو دوی ویل چې هغه غړه ته ډېرې خلک چي دي هغه کاروبارونه لري پټی لري د پاکستان د کورمه خلک حالته په دندې پټان په افغانستان کې پټی لري کاروبارونه لري دکانونه دي روزګارونه دي هغه به دې غړه لري. نو هغه ویل چې دغه سي د دوانو هوادونو ځواکونو ترمنځ کلن ختی وشي نو دغه کاروبارونه په ټاپه ودرېږي او ورسره به د یری د وجینا د څونه موده پوري کدوی
ته غراتګم
بنشي کدوی ته اجازه ورکړی چې دغه باوجود هم خلک زیره زینو د دین علاوه اوس څونه یو دار چې د پاکستان او افغانستان د اسکر ترمنځ نختی وشي نو دغه کاروبارونه اغیزمن شي. ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات باید پاکستان ولري ویزه پاسپورت
او پاسپورت دا پرمټ دا دته براشو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایل ته براشو حافظی صاحب مخته د چستاسو نظر د منځنی اسیا د هوادو په برخه کې واخلم د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومند څرګندونه لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دي.
د اسلامي امارات د رئیس الوزرا د اقتصادي مار تر جناب محترم جملا صاحب در باندې او د ازبکستان د محترم صدر اعظم در باندې په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر د لپاره موږ د بلخ تک تجارت وظیفه ورکړې ده چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم په کولی شي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی دی. په دې هیئت کې زموږ د بلخ د اوتک تجارت رئیس ورسره وي او موږ هم په خپله ان شاء الله اوس په روسیه کې د روسیه څخه بعد به ان شاء الله موږ په ازبکستان کې د اوتک تجارت د رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوندې ملاقاتونه کوو څو وکولای شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوادو پر ورسېدو چې دا وسه د افغانستان د میو د وچی میوې او لنجې میوې نمائندګۍ نه سبشکي کوي.
افسي صاحب مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوو لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي. څه فکر کوي چې دغه میوې چې اوس پاکستان ته ځینې په لاره باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطر آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي؟
زه درس کول غواړم چې د زما همکاران ښاغلی یونس خان مومند حاجي صاحب یونس خان مومند یا حاجي صاحب ته ورته رئیس وي د اتاق دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خاجان کوزي صاحب دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري. ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ ایشیا او د افغانستان هغه تولیدات و لمدې میوي او چې میوي ورته هیڅ تفاوت نه لري او ازبکستان میوه تر افغانستان میوي څخه کوالټي بهتر ده. مثال په توګه مشتاسي دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناکه دوشنبه یا خوجندي دا معنی دی چې دا یو مشابه اقلیم دی ورته شرایط دی البته دا غلط فهمی باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوې دي د دې لپاره دي چې زموږ میوه اعلی ته په تاشکند کې په هغه کې بندر کې ترمس کې البته پروسس شي پکینګ شي لیبلینګ شي او نور هیوادو ته واستول شي ځکه چې په خپل تاجکستان ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچی میوه او لمبی میوه سر صادرون کی دی په دنیا کې او زین دی دی میوه رازیز مغل لري تین هندستان ته د هنګ د طبي بوتي او امدارنګ وچی میوه ال اکثر دی هغه زایس خرازی او د افغانستان پر ایکسپورت کیږي. نو په دې خاطر باندې آلتا یعنی
یعنی دوی او بخش یعنی دوی ضرورت نه لري لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د غنوی تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی کدل ته پروسس شي آیا بیا افغان میوه ته یو بازار تر روسی پوری آیا ممکن ده چې پیدا شي؟
بله ولی نه داسې دي چې اول خو زمونږ ډیر کارونه پاتې دي تر اوسه پوری تر سره شوی نه دي. ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولئ په هغه کې د عبدالمجید خان زابلي خدای بخلی چراغ یې ډېر شیان تشخیص کړل. علاوه خو بانک نو بانک جوړ کړ بیا د برښنا شرکت جوړ کړ د برښنا د سمون لپاره بیا نساجي جوړ کړل بیا د مالو جاپمبي د تولید پروسه پیل کړل د هغه تر څنګ بیا شرکت میوه قندار په نوم یو شی جوړ کړی وو چې د انار څخه کنسنتری جوړول یا د انګور څخه د شوندرخانی انګور څخه او د نورو میوه څخه دوی شربت جوړو خو کنسنتری مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل د غسل بیلر یا تیا بیلر زمي جوړیدل په ځای کې جاپان ته یستول تقریبا په کال کې دا ریکارد مشتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار مول استولي جاپان ته یو گشت جاپان ترالم رئیس اتاق تجارت جاپان راته ویل چې هغه مزې او خوند دی هغه شربت دی انار دی افغانستان تر اوسه پورې ماسخ نه دی هېر شوي. ولې تاسو ناسته وای؟ دلته یو شرکت و په نوم سمون، د سمون شرکت وظیفه دغه و چې د وچې میوې پروسس کړي. متاسفانه دا ځای لیلام کړل په دغه تېر حکومت کې. ما هغه سم چیغه وکړله چې دا خو ډېر ضروري ځای دی او باید لیلام نه شي، دا باید بیرته ودان شي. اوس دا کار موږ په ترمیز کې کوو، په ترمیز کې د ازبکانو په مرسته یې کوو. حال دا چې شپېته کاله دمخه پخپله، اتیا کاله دمخه موږ پخپله افغانستان کې درلودل، په کابل کې، په قندهار کې درلودل. اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري، ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده، دا د لارې ستونزه. اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي، د فقر څخه ژغورل شوي دي. دوی ټول افغاني میوې غواړي، ولې هلته
رسومله قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت روسیو کلوټ کې هم وعده کړې ولا اوسم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم او وړو د ډیر افغانستان تر ځای افغانستان اوسم اعتکاف کوي. لیکن د منځنی اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو، د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان، لیکن قزاقستان څنګه اخر لوی بازار نه دی؟ هلته څنګه د افغانستان زراعتی محصولات بازار لري؟
قزاقستان فرق لري د ازبکستان او د تاجکستان سره، ځکه چې حالاته مزکه زیاته ده او د غنم او کرنه دا شیان ډیر پرمختللي دي، او په ان زمان کې د روغنی بوتي چې ځینې غوړي جوړيږي هغه شیان هم شتون لري. ولې میوه لږ دي؟ میوه د نفوس د ضرورت پرتله لږ دي. یو موخه د دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې په ترمیز کې موخه دغه ده چې دا زموږ میوه پروسس کی، ځکه چې هغوی شتمن خلک دي. قزاقان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي، د هغوی ډېر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډېر صادروي، او په عین زمان کې دوی تیل لري، غاز لري او نور رنګه فلزات لري. د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی. او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دي، یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي. دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي، ځکه چې که په قدرت کې احمد وي که محمود، خلق خو روژه خو نشي نیولی، یو شی خوري، لباس اغوندي او کور ته ضرورت لري او سرپناه ته. دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي. مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل، مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو، هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل. اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو، د اوړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته، او د دې خاصه خلک صادرات هغوی ته زیات نه دي. یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی دبرې وي او نور ډېر شیان نه و. اوس که پروسس وشي په دغه څه کې ترمیز کې امکان د دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې امور دو کوله چې سره رقابت
وي. مننه. مومن صاحب، د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په روسیو کې وویل چې د دې ضرورت نه لرو چې له پاکستان سره شاړي کې ولرو، او حتی د سوداګرۍ په برخه کې چې په خوا هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړي. دوی وس غټي غټي خبرې کوي، ځکه چې اقتصاد مخکې حافظي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې څه باندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري. په پاکستان کې خلک څه وایي؟ دوی خو د اوسنی حکومت د شعبان شریف مشي خوب خو دا خبري کوي چې له هند سره به روابط شکوو، خو کله هند سره د دوی تجارتي روابط شې خو بیا خو د افغانستان سره خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي. تازه خبر خبرونه څه دي؟
تازه خبرونه دا دي چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویل دي، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویل دي، ټول دا ویل چې موږ د هند سره خیری کې غواړو، د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو، تر دې چې د پاکستان د بونو چور وزیر خواجه سیف هغه ورځ ساسویا چې د وایس اف امریکا سره خبرې کړې وي هغه کغه دړه کم ورکړي وک پرسکا افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپل ځمکه کارول نه بندي نو منګه قبول شو چې دغه لارې ته بندې کو چې کم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي
نو دا خاصم بندې دي هم د سند افیسی سر د لارې بندې نه دي
نه خو رسما بندې نه دي خو مشکلات پکښته
دا وی دا خبره کړو چې دا منګه بندول شو د دینه علاوه کومه دا خبره راچې دا د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري وختي تاسو خبره کوی چې پاکستان ولې اجازه نه ورکي چې پاکستان افغان مالون ته یا لږه څه ولې نه خکې یا وی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې ورستیو کې په افغان ترانزټ ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول دا غسی د افغانستان نه چکه مالونه راول کی پاغي مانی د ټیکسونه ولګول او دغه خلاف په خیبر پختونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهره هم وکړلې هغه ویل چې اوس د افغانستان کم مالونه راځي او پاکستان پاغي مانی زیات ټیکسونه لګي نو موږ به په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکو نو د خلکو هم تاوان دي او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم شیان اخلي نو د پاکستان د حکومت دا دریض دی چې منګه یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې منګه دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شان پاکستان ته راځي هغه باندې موږ ټیکس لور کړی دی بل پاکستان دا دریز لري چې کم ترانزټ مالونه د افغانستان نو پاره کې په یو څل څوالس شان باندې دوی بندیز لګولې په کې لګجری آیټمز دي پاره کې نور داسې د ګاډو د پورزی دي سپیر پارټس دي نو دا پاکستان ویلو چې دا زونه دا کوم افغان ترانزټ ټریډ کې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي نغه په کسٹم خو په وانه خستل شي
او قاچاقي
بیرته پاکستان ته راځي نو دلته داغه پاکستان ته څه ګټه نشته د مدار چې پاکستان کې څومره هم کاروباریان دي مارکیټونه دي هغه زیاتره په پنجاب کې دي نو ولته کې دا د دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې وي نو ویلې چې په کارخانو کې په خیبر کې په مردان کې د سه د پنجاب په مختلفو برخو کې دا سه ځینې لري چې هغه کې د افغانستان مالونه خرسيږي او په پټه باندې د افغانستان راول شي وي دي دا غیر نور خونه کم دي نو زمونږ شایم څوک به تاسو نه کوي منګ په دې کې ټیکس ورکو منګ په کسٹم
ورکو دا خو دې دوی
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې نور کم خندونه دي نو غد امنیت غټه ستونزه ده غټه مسله ده وختي منګ خبره کوله زمنګ چلته کې د ریپورټرانو زما خبره وشول نه غوړه ته ویل چې کله 14 نیو شي لکه په کورم کې امنیتی حالات خراب وو نو سو ډېر خلک زرنخه کې چې دا غلاري د خلاصو د لارې افغانستان سره تجارت وشي داسې په خبر ضلع کې حالات خراب دي د دین علاوه د تیرا د راجګل کډوال چي دي هغه په د تورخم لار باندې کړی دا تقریبا 3 وشولې او افغانستان ته کم غټ ګاډي دي هغه په هغه باندې هغه ولاړ لته کې او په سلګونو شمیر کې دي پاره کې میویم دي پاره کې هرڅه دي
خدلته یو سوال دی دا به افیسی صاحب نه وکم افیسی صاحب پاک د تازه راپورونو لمخي د جون تر اخیره پوري داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارډ ډالر ته ورسېدل په دې شرایطو کې چې پاکستان په خپل له اقتصادي بحران سره مخامخ دی کولی شي چې د غلاري د تجارتي سیستم هم د سمخت یوسف فرزند لهین سره راټ ورکنه وی او لا افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ اسیا ته باید دوی خپل شان واسوي دا هم د وجدي مودې په مخه بند کی
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونو چې پایلې هم د اقتصادي بحران د اولي پاکستان یو شتمن هیواد دی د امکانات لري ډیر ملي کډرونه لري ډیر خلک په تعلیم یافته خلک دي هند برتنوي هند سره په دې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري او په ان زمان کې صنایع لري ثقيل صنایع لري متوسط صنایع لري او خفيف صنایع لري ډیر مختلف دي ولې دا غلط سیاسي کلوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړی او د پاکستان څخه د یو شکست اقتصاد جوړ کړی دی پاکستان اوس مهال متاسفانه د ټول خپل د استراتیژیک زیرم تقریبا لاس ورکړی دی مخکې دوی یو لاس کم شپږ میلیارډ ډالر پښتواني پول ملي د پاکستان هغه تیر کال 3.6 میلیارډ راټیټ شو په دې خاطر کلدار نیم قیمت ته ورسېدل که ستاسو پام وي پاکستاني روپۍ نیمایي خپل قیمت ته ورسېدل او دا خلکو لپاره ډېر ناورین و ځکه چې د دوی مامورین د دوی کار